ماخام او بجې شوې زموږ غغله ازادې رادیو اوري قدر من اوریدونکو د یو سات خبرونه د ترشنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده چې اسمت څاروانې وړاندې کوي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکله تاسو وړاندې کوم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو دوو ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله درې تنه مړه شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د سیلابونو په ننګرهار لغمان کونړ بلخ فراه زابل فاریاب روزګان او نورستان ولایتونو کې اووه سوه شپږ پنځوس کورونه نړولي دي په دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه لس کسان مړ شوي او شپېته تنه نور ټپیان شوي وو د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله اته سوه کورونه ویجاړ شوي دي د راپورونو له مخې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی برتانیا ته تللی او هلته یې د برتانیا او د افغانستان د مخکینی حکومت له یو شمېر چارواکو او سیاستوالو سره کتلی دي بی بی سی خبر ورکړی چې ښاغلی کرزی په لندن کې د برتانیا له پاچا دریم چارلز او نورو چارواکو او یو شمېر افغانانو سره کتلی دي په خبر کې د ښاغلی کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغانی مذاکراتو ته د زمینه برابرول بیان شوی دی د پخوانی ولسمشر مطبوعاتي دفتر تر اوسه د دې سفر په اړه معلومات نه دی ورکړي په سوریه کې د ایران پر پلوي ملیشو د امریکا د پوز په هوایی برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 900 ته لوړ شو په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې د امریکا په ځوابي برید کې درې سوریایي سرتیری یولس ایران پلوه ملیشي او پنځه بهرني وسلوال چې د سوریې د حکومت پلویان ووژل شوي د امریکا پوځ وایي په دې برید کې هغه مرکزونه په نښه شوي دي چې د ایران له سپاه پاسداران ځواک سره تړلو ملیشو کار ترې اخیست دا برید وروسته له هغې کیږي چې یو امریکایي قراردادي د پنجشنبې په ورځ په سوریه کې د ایران سخت بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو او پنځه نور امریکایي سرتیري او یو بل قراردادي ټپیان شول دا په وروستیو څو کلونو کې د ایراني او امریکایي ځواکونو ترمنځ تر ټولو خونړی تقابل و د اوکراین پاوز ختیځ بخمود ښار ته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیه په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې لسګونه حملې کړې دي د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونو یې د بخمود د جبهې په استقامت کې په شاختارسک افیدیفکا مارینکا او لیمان ښارونو کې له روسي ځواکونو سره نه پنځوس نښتې کړي دا هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووریز لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کوي افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په شپږو ویکټو ماتې ورکړه دا د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې لومړۍ بریا وه د دواړو لوبډلو ترمنځ د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د دوشنبې په ورځ په پام کې ده
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم تر دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي د طالبانو له لوري لښ پژم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز تر 1500 ډیر ورځې وسی په دې موده کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو سازمانونو فعالانو او ډیرو افغانانو په ځلونو له طالبانو وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د دوی د لومړنی بشري حق ورکړي همداراز ډیرو هیوادونو له طالبانو سره تعامل د دې او یو شمېر دونو مسلو په خاطر کم کړی او د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني خو له دې ټولو فشارونو سره سره طالبان ولې د نجونو د تعلیم په اړه خپل دریز نه بدلوي ظاهرا طالب چارواکي وایي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي او دوی د نجونو زده کړه نه ده منع کړې او نه دي ویلي چې د نجونو تعلیم منه دی، بلکې دوی وایي چې تر بلې خبرتیا پورې د نجونو زده کړې ځنډولې دي. دې ته په کتو چې د 2021 میلادي کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته طالبانو ویلي وو چې د 1400 لومړي لمریز کال په پیل کې به چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، له دې سره هممهاله ټولو هلکانو او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. خو کال پیل شو لیکن انجونې هم ښوونځیو ته تللې وې. بیرته ورته وویل چې له ښوونځیو لاړې شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته رانه شي. هغه بله خبرتیا تر اوسه پورې نامعلومه ده. طالبانو خپله ژمنه نه یوازې چې په دې برخه کې عملي نه کړه، بلکې د نجونو پر مخې پوهنتونونه هم بند کړل. نو د طالبانو پر دې اعلان چې د نجونو تعلیم یې منع کړی نه دی، ډېر خلک باور نه لري. د ډیرو لپاره پښتنه ده چې ولې طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو لپاره نیټه نه اعلانوي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استازي زلبی خلیلزاد هم دا خبره وکړه او ویل چې طالبان باید د ښځو او نجونو د ښوونیزو ادارو د بیا پرانستلو لپاره یو موثقه نیټه وټاکي. په دې خبرونه کې پر هغو عواملو خبرې کوو چې طالبان جنو ته لښبشم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. زموږ د خبرونه میلمانه دی پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی. همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدایی. زموږ درې میلمه چې لږ وروسته بل مرسره یو ځای شي ډاکټر حاتف مختار دی چې د اسلامي مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس دی. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي، نظر څرګند کړي او یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. یو شمېر اوریدونکو د کور ودان وی د فیسبوک له لارې خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. د دوی نظرونه به هم د خبرونې په ترڅ کې له نورو میلمنو او نورو اوریدونکو سره شریکو. که تاسو هم غواړئ چې خپل نظر د فیسبوک له لارې څرګند کړئ، هم دا اوس هم کولی شئ. زموږ فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ، ازادي راډیو اول خوب درته وایم چې facebook.com/azadiradio، هلته کولی شئ همدا موضوع پیدا کړئ او ورلاندې خپله تبصره ولیکئ. لومړی پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې د طالبانو ولې د نجونو په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی، یا ولې اجازه نه ده ورکړی چې هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي، تر دې مخکې غواړو اول ستاسو نظر واورو چې د اسلام له نظره د نجونو او ښځو تعلیم څنګه دی؟ جایز دی، نه دی جایز؟ آیا داسې روایت شته چې په هغو کې د نجونو او د ښځو تعلیم ناروا بلل شوی وي یا یې مخه نیول شوی وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارستانه مخکې سروان صاحب، تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، محترم ملمنو ته، او د افغانستان ولسان او مسلمان ولسته خپل سلامونه وړاندې کوم، او د روژې د مبارکې میاشتې د حلول په مناسبت ټولو ته تاسو ته مبارکي وایم. باید عرض وکړم چې اسلام دین، قران کریم او اسلام دین په ټولو کې د ټولو انسانانو لپاره راغلی. د انسان د قران مخاطب او د دین مخاطب اغه انسان دی، انسان کا خزی کا ندی، او د انسان د اسلام د دین احکام کا په اعتقاد کې، کا په عبادتو کې، کا په معاملاتو کې، په اخلاقو کې دغه مخاطب او موضوع انسان ده. نو په دې کې د تعلیم لپاره د قران کریم حکمونه، حکم بالکل هغه عام دی، پیغمبر علیه السلام په سنتو کې هم دی، تعلیم حکم عام دی، خزو لپاره او نرو لپاره. او قران کریم کې اکثر احکام څومره راځي حکمونه د مخاطب چې امري هغه نر او خزو دواړه پکې شامل دي. نو زه په خلاصه دا ویل شم چې په اسلام کې د علم په زده کولو کې د خزو او نارینه وو ترمنځ بالکل تبعیض نشته. یعنی خزو کولی شي سینه چې نارینه کولی شي، په مختلفو رشتو کې تحصیلات لري، هم دغه ځخه هم کولای شي چې هغه په مختلفو تخصصات کې په تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، په دې کې هیڅ محدودیت نشته. البته دا یو مستحب او ښه خبره ده چې او طبي او فکری خبره ده چې کوم هغه مسله، هغه مسلک او هغه رشته او هغه تحصیلي تخصص چې هغه د خځو طبیعت سره ډیر مناسبي هغه دا یو ښه خبره ده، یعنی دا مناسبه خبره ده، اما د فرضیت په اکلا او د محدودیت په توګه په اسلام کې تعلیم خځو نران لپاره محدود نه دی، همداسې خځو لپاره اجازه ده چې هغوی تعلیم وکړي او په دې کې هیڅ محدودیت موجود نشته. موږ سره په قرآن کریم کې په حدیثو کې قطعا داسې نص نشته، داسې متن نشته، یو آیات یو حدیث چې هغه اخذ دې تعلیم نه معنی کې بلکې تعلیم خزو او نرو باندې په دواړو باندې کله فرض عین چې بالکل فردي فرض عین ان انډیویډوال ابلیګیشن چې ورته ویل کېږي چې هر بالغ مکلف انسان باندې فرض کې اخذ یو کنه دي کله کله دغه تعلیم فرض کفایي چې ټولنیز فرض دي ځینې کسان ټولنه یو برخه چې هغه ترسره کړي نو د ټولو نور مسؤلیت پکې ادا کیږي، کله تعلیم او تحصیل عام مباحي یو مباح او حلال کار ده چې څوک کوي او دا کوم محدودیت نشته یعنی په اسلام کې.
بله صاحب، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه کوو پروفیسر وزین، تاسو وایئ چې په اسلام کې د علم د مخنیوي خبره نه درغلی او په ښځو او نارینه وو باندې دواړو باندې علم فرض دی، لیکن دا خبره چې په اسلام کې علم څه شی دی، البته دا خبره دې ته په پام کوم چې ځینو طالبانو په دې اړه څرګندونی کړې دي، اوس چې نجونې ښوونځیو ته ځي هغوی د دینی علوم ترڅنګ عصري علوم هم لولي، کیمیا هم لولي، بیولوژي هم لولي، تاریخ هم لولي، ادبیات هم لولي، دوی فکر کوم چې دې شي ته علم نه وایي، آیا دا علم دی دین له نظره وکنه؟
بالکل دا یو غلط برداشت سروان صاحب، یعنی دا دغه برداشت متاسفانه یو کلیسایي برداشت چې په انحطاط په بریو کې د نن ډیر نورو شیانو په سرسامي او جای اسلامي هیوادونو ته اسلامي نړۍ ته راغلي دي، او اصلا یعنی علم چې په قران کې راغلي دي مطلق ذکر شوی دی، هیڅ قید نشته چې هغه دینی، یعنی اصلي علوم ساينس یا ادبیات داسې هغه نشته چې په سنتو کې راغلي، هم داسې هغه داسې یو نس نشته چې هغه علم مقید کې محدود کې قید کې چې هغه دینی علم دی. اصلا خبره دا ده چې موږ په اسلام کې په قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې د اسلامي تمدن په هغه طلایی دور کې مونږ اصلا د دینی علم د دغه تقسیم غلط دی، یا دا دینی علم دی دا دنیوي علم دی، یعنی مونږ په اسلام کې اصلا سروان صاحب یعنی دغه د علم تقسیم مختلف تقسیمات لري، خو دغه تقسیم چې دا دینی علم دی او دا دنیوي علم دی اصلا په اسلام کې نشته. مونږ په اسلام کې مثلا څه تقسیمات لرو، یعنی د اسلام په نظر هر هغه علم چې هغه مفید دی انسانانو لپاره، اسلامي ټولنې لپاره، د هغې زده کړه یا فرض عین دی هر ټولو باندې، یا فرض کفایي دی ټولنې په ټولنه باندې عمومي شکل باندې، ځینې خلک هغه ترسره کوي نور مسئولیت پای ته رسیږي. نو دا دواړه هم فرض عین او هم فرض کفایي دا دواړه شرعي علم دي، ځکه چې هغه باندې یو فقهي حکم لري، یعنی فرض ده که واجب ده که سنت ده، فقهي بیان ده، اصلا دا تقسیم غلط دی چې دغه دینی علم دی او دا غیر علم. البته موږ د بل تقسیم دي دا لرو چې هغه علوم چې د وحي پر بنسټ لکه قرآن لکه حدیث لکه عقائد لکه فقه لکه نور، دا شرعي علوم بلل کېږي، شرعي نه د شریعت نه اخیستل شوی علوم، د وحي نه اخیستل شوی علوم، نقلي علوم چې نقل دي نقل راغل دا علوم، او هغه علم چې هغه د انسان د تجربې نه راختل شوی، د انسان د عقل نه اخیستل شوی، هغه هم یعنی هغه عقلی علوم دی، تجربی علوم دی. نو دغه دواړه د تجربی علوم او د شرعي علوم دا تقسیم که هغه شرعي علوم کې هغه عقلی او تجربی علوم دی، دواړو په دینی هغه کې ته مفید دي، او یا فرض کفایي یا فرض عیني په فقهي لحاظ په شرعي لحاظ دواړه دینی علوم دي. یعنی اسلام کې دا تقسیم نشته چې دغه دینی علوم دی دغه شرعي دغه غیر دینی علوم دی، دا تقسیم ایس اساس او بنسټ او بنیاد نه لري. متاسفانه دا مثلا په صحابه او په عصر کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې، تابعینو په وخت کې، د ائمه په وخت کې، یعنی تقریبا تر اوم اتم هجری پیړۍ پورې اصلا دا تقسیم موجود نه و. تاسو د ټول کتابونه وګورئ، د ټول منابع مسرته وګورئ، فرصونه وګورئ، په هغه کې دا تقسیم نشته. دا ورسته تقسیم ده یعنی کلیسای تقسیم د چې د کلیسا د اروپا اروپا کې دی د ورستاد د استاد قرون داغه د تیار قرون ورسته چې په تقسیم موجود وو علم سره جګړه کې د لسره مخالفت کې د متاسفانه دا هم د خو ته د استعمار په وخت کې د علم د دا برداشت دا فهم د خو ته راغله اوس متاسفانه ځینی خلک اصل نور علوم ته علم نه وای هم څنګه چې په اروپا کې متاسفانه دغه سي یو افراد افراطی هغه وو چې کله کلیسا شکست او خوړه او علم کامیاب شو علما هغه د کلیسا د بزبیات کې حتی د نور علوم لکه فلسفه او نور علوم ادبیات د علم نه خارج کې ساينس نه خارج دي اصلا د علم نه دي صرف یوازې علم هغه علم دی چې هغه تجربي علوم کټ مټ هم دغه سي دغه تطرف افراد کوي چې الته وو چې نور علوم دي ساينس د علم نه وېستل شو متاسفانه په اسلامي نړۍ کې هم دغه سي دا په مقابل کې دا و چې نور صرف د شرعي علوم نه پرته ټول علوم هغه دی نه وېستل شو اته د زینو په نزد کې د ټول علماء او مسلمانانو متفقه راي دا نه دي چې صرف علم صرف یوازې شرعي علوم دي نو متاسفانه په افغانستان کې زین علم د منسوب خلق شرعي علوم ته منسوب خلق هم دغه عقیده همداسې برداشت لري خدا برداشت بالکل اساس نه لري بنسب نه لري پخوا په یو مجمعات کې په یو مسجد کې هم قران هم تفسیر هم حدیث هم ساينس هم زراعت هم فلسفه هم حکمت هم یعنی د ټول علوم تدریسېدل په یو سقف کې د اسلام کې دا ازدواجیت دا دبل د تقسیم نه و چې دا دینی علوم دی دا شرعي علوم دی او کله چې مسلمانان اسلامي تمدن رامنځته شو سروان صاحب په هغه وخت کې د مسلمانانو ترمنځ دی البیرونی او رازی او ابن سینا او فارابی او خواجه عبدالله انصاری او دا نور علما او نست کې دا تقسیم نه و هغه په کوم سترګه چې تفسیر ته کتل قرآن ته کتل حدیث ته کتل د علم په توګه په هماغه سترګه په هماغه اهمیت دوی ساينس ته کتل زراعت ته تپ ته انجینری ته نو اصلا دغه په نتیجه کې د ستر اسلامي تمدن رامنځته شو متاسفانه دا د پیورسته پیړۍ او د انحطاط او د ورسته پاتې والی نخې دي چې اوس متاسفانه په ځینې اسلامي نوادونو کې دا تسوسته
ډیره زیاته مننه دا ډیره مهمه نقطه ده چې تاسو ورته اشاره وکړه یو وخت ابن سینا او البیرونی لمدغه مدرسو فارغ یدل او په نجوم او ساينس ټول شان لوستل لیکن وس بلی خواته دا خبره تللی ده زموږ بل میلمه مولانا صاحب صدیق الله فدایی د اروپا د علماو د ټولنې غړی دی فدایی صاحب تاسو ته مرکلی وایم په اسلام کې بیلابل مذاهب دي بیلابل تفسیرونه دي بیلابل فرقې دي بیا هم آیا داسې کومه فرقه داسې کوم روایت داسې کوم تفسیر شته چې په هغه کې دغه دوه علوم جلا کړی وي یوې فرض کړی وي او بلې ناجایز بل یا په برخه کې یو څه منفي خبرې وي آیا داسې کوم څه تاسې لیدلی دي لوستی دي مولانا صاحب فدای مولانا صاحب تاسو له سټوډیو سره فکر کوم چې وصل نه یاست نه وصل یاست مهرباني مولانا صاحب
بلی اول خو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم ستاسو محترم میلمه استاد وزین صاحب ته او ستاسو بل میلمه حاتف صاحب ته او ساروان صاحب تاسو ته خپلې نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم د مسلمانانو په عمومي متونو کې دغه سی و خبره تر اوسه پورې نشته دی چې دغه علوم یا غیر شرعی دي یا په مختلفو توګو باندې تقسیم شوی دي ځکه چې د خلقت د اول ورځې نه خدای تعالی انسان ته علم ور وخود او علم الادم الاسماء وكلها نو د دې ورځې نه الله تعالی د انسانانو معلم وګرځیدلو او د هغې ورځې نه علم مخ په وړاندې ځي ورځ په ورځ ترقی کوي او د مسلمانانو د انحطاط په دور کې همدغه افکار چې اوس په بعضې حلقو او ګروپونو کې دي چې فکر کوي چې یوازې شرعي علوم کولی شي چې زموږ مشکلات حل کړي دا یعنی یو فکر دی چې په دې فکر باندې خلک روزل شوي دي لیکن په اسلامي متونو کې د دې لپاره کوم دلیل نشته دی او علم چې دی په ټولو اسلامي ټولونو باندې فرض ده تر څو چې وکول شي په خپل مشکلات باندې برلاسه تر لاسه کی او وکول شي چې د امت مشکلات هغه اقتصادي مشکلات وي که سیاسي مشکلات وي. حتی په قران کې نور علوم ته چې اشاره شوی ده چې سليمان عليه السلام په باره کې علم اليبوسی لیکل دي یا نوح عليه السلام ته د کشتۍ د جوړولو علم ورزده کړی دی. دغه ټول علوم دي چې انساني تمدن او انساني ټولنه ورته ضرورت لري او موږ هم په یوه جزیره کې نه یو چې د ځان دپاره خپله قوانین جوړ کړو. اسلام یو تمدن دی، اسلام د علم دین دی، اسلام د پونتونو د تاسیسولو د مدرسو د تمویلولو او د علم د تمویل او تنسیقولو د پاره. ځکه په دې اساس باندې ټولو مدارسو ته دارالحکمت ویلي، دارال نور مسایل و چې خلکو ته اسلام ورزده کول. نو دغه مسله کی چې دی
مولانا صاحب، نو ستاسو په نظر آیا د طالبانو د نجونو د تعلیم په برخه کې به صرف خبري وکړو، د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړه سیاسي ده؟
زه فکر کوم چې دوی په دې خبره پیږي چې دغه مسله کوم شرعي اصل نه لري او غیر د افغانستان د حکومت نه په او پنځوسو اسلامي هیوادو کې د مفکورې ته غیر د بوکو حرام نه چې په نیجیریا کې دی. زه ګمان نه کوم چې یو اسلامي تحرک او یا اسلامي مومنټ یا الازهر پوهنتون یا د جامعات القرا یا پوهنتون الزیتونیه یا په اندونیزیا کې اسلامي پوهنتونونه د دې مسلې سره موافق وسی. دوی په بار بار ہے اتونه ولیګل او دوی ته دا خبره وکړه چې دغه کار د وخت او زمانی د شرایطو مطابق نه دی. اسلامی امت د خلاصون د پاره د احتیاج نه د خلاصون د پاره د ضرورت لري چې جونی والکان په یو سطح باندې هغه وکی علم وکی او د علم مدارجو ته ورسیږي او اسلام چې دی همیشه د دې مسایلو لپاره په صدر د امت کې. کله چې مسلمانان د علم امت وو هغوی به دنیا ته چیلنج ورکولو چې راشئ د یونان او د هند او په بغداد کې زمونږ سره کینئ او زمونږ په دین باندې تاسو اعتراضونه وکئ چې موږ په علمي دلایلو باندې ستاسو اعتراضونه رد کړو.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې طالبانو ولې د نجونو ښوونځي بند کړي دي، د دوی دلایل څه دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادي وزین چې د پوهنتون استاد دی او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد غړی دی او همدارس د اروپا د علماو د ټولنې غړی مولانا صدیق الله فدائی. زموږ دریم میلمه ډاکټر حاتف مختار چې د اسلامي مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس دی، لا هم له موږ سره یو ځای شوی نه دی. دوی ته هم سترګې په لارې یو. که تاسو اوریدونکي هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، څو شیبې وروسته نوبت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ. پروفیسر صاحب وزین، څه فکر کوئ چې دا چې طالبانو د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده، دا په دې خاطر کوي چې د دوی په منځ کې ځینې ډېر افراطي دي، هغوی له دین نه بل ډول برداشت لري، بل ډول تفسیر لري، او دوی د دې لپاره چې دغه ډول کسان دغه ډول عناصر د دوی په منځ کې چشته هغوی مخالفت زیات نه کړي، د دې په خاطر یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي.
ګوره، د افغانستان کې خو موږ متاسفانه یو ډول غټ مشکل لرو چې هغه دی سواد کموالی او د پوهې کموالی. دا بیا خصوصي توګه د دینی سواد متاسفانه په افغانستان کې کچه ډېر ټیټه ده. او بل مشکل په افغانستان کې دا د دلته رسم رواج انانه کلتور فرهنګ هغه مثبت کې منفي متاسفانه هغه دین سره خلچوي د ځینې ډیر خلکو په نس کې نو طالبانو حرکت کې هم متاسفانه د دین د علم په اکله هلته درې کټګوري خلک دي چې د نجونو د تعلیم په اکله درې نظریات موجود دي یو ډله هغه خلک دي چې هغوی اصلا د ښځو د تعلیم کار او هغه د اجتماعي ژوند کې د ښځو د ونډې او برخې سره مخالف دي او داسې دوی دا دی چې اصلا یعنی دوی بیشتر دغه دوی هغوی باندې دودونو رسم رواجونه غالب دي شکر د دین په نامه دغه دفاع کوي او دا دوی په نس ښځه د ګور نه کور ده وسی کور نه ګور ته یعنی اصلا ښځه لپاره اصلا ضرور نه چې هغه درس وایي تعلیم وکړي مطلقا تعلیم هغوی حرام ګني ناروا ګني هغوی سره د ځینې سختګي او جعلي حدیث هغه هغه پر بنسټ باندې چې هغوی سره دا د توان هم نشته چې هغه تفکیک چې دا حدیث نه دا دروغ ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تړل شوی دروغونه دي یو ډله دغه ده چې مطلق د ښځو تعلیم کار سره مخالف دي او اجتماعي ونډو برخه سره او فعالیت سره دوه برخه په طالبان کې هغه دا چې هغوی صرف ښځو لپاره د شرعي علوم او تعلیم هغه د نموز او دروجي او د حد پورې د قران ترجمه او تفسیر او ځینې حدیث او د حد پورې قائل دي چې خزی هم دومره تعلیم وو کې هم دغه ورته کفایت کوي یا ځینې به نور هغه کوي چې طب هم پکې شاملې ضرورت سیاسي طب نرسې ډاکټرې طبيبې هغه لپاره دا دومره ډله ده او دریمه ډله طالبانو کې هغه دا چې هغه د خزو تعلیم سره مخالف نه دي اصلا یعنی نه په شرعي علوم کې او نه په عصري او تجربي علوم کې په ټولو کې دوی دی موافق دي چې خزه باید تعلیم وکړي او جنې باید تعدد مکتب ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي نو هغه دا دریمه کټګوري البته ځواب شرعي او اسلامي ځواب سره چې پاره کې ټول افغانان زموږ ملت مسلمان دی هغه سره ډېر مشکل لري چې په شرایط باید تر سره شي مراد شي په افغانستان کې اصلا یعنی د خپل دینجونو مکتبونه په خوانه بیل او اول نه بیل اوس په بیل نه په حجاب کې مشکل نشته نه په لباس کې مشکل نه په نصاب کې هیڅ مشکل نشته او د ټول نه د خوښنه کوم چې خبره ده جناب سرمان صاحب چې اوس په دې د طالبانو اگر دلی چې اوس د خزو تعلیم سره بالکل مخالف دی هغه متاسفانه اوس تقریبا د هغه موقف قوی دی او دور تقریبا د هغه فرمان دی پلاس کې دی هغه د خپل دی د فرمان د خزو پرمخ د مکتبونو او د پانتونونو او د کار بندونو د توجیه لپاره اوس پر هیڅ دلیل نه دی ویلې یعنی هیڅ بحث ته حاضر نه دی هیڅ استدلال ته حاضر نه دی نه علما سره نه افغانانو سره نه په داخل کې د طالبانو حرکت کې د حکومت په داخل کې اصلا دوی استدلال دلیل ویل او توجیه کول ولو چې غیر منطقي ولو چې ضعیف دلیل غیر منطقي مرجوح دلیل راجح هم نه متاسفانه دوی نه بحث تازريږي نه استدلال تازريږي نه دلیل ویل تازريږي نه سس مطلق فرمان دی او دا فرمان هم دغه سیو متدل طالبانو په اول حکومت کې شپکاله د جنونو پر مخ مکتبونه او پانتونونه او د کار مراکز بند او اوس یو ځل بیا دا دریم تعلیمي کال دی چې د جنونو پر مخ مکتبونه بند او تقریبا د تیر کال نه پدې خو یعنی مګرام بند پانتونونه دوی پر مخ باندې د جنونو پر مخ بند شو اصلا دوی سره د دلیل نشته یعنی نه داخلي علماء سره دوی کې نه خارجي علماء سره کې نه استدلال کوي نه خلکو ته داسې یو قناعت بخښم کې دلیل وایي حتی غیر قناعت بخش غیر چې داسې دلیل هم دوی نه لري نو اصل دا چې دا د زور خبره ده او دوی ګومان کوي چې همدغه کوم برداشت کوم فهم چې د اسلامي امارات او د طالبانو د قیادت دغه برخه البته دا ټول نه یو دا برخه ځنګړي کسان محدود کسان چې هغوی حتی د تعداد د ګوتو په شمار دي او لیکن دوی مناسب خلک دي او قدرت ځواکمن خلک دي طالبانو په حرکت کې نو دوی په زور د زور په مټ باندې د ټوپک او د په زور باندې خلکو باندې خپل رائے تطبیقوي تحمیلي او هاي کمنه يم دغه کمنه لازم خلاص
ډیره مننه سلامت اوسې وس په ور شو اوریدونکو ته یو اوریدونکې ل استودیو سره وصل دی اول تاسو مهرباني وکي آزادی رادیو ده
امال سروان سازما سلامونه قبول کا
مهرباني قاری صاحب
دوړو ملمنو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ
سلامت اوسې مهرباني قاری صاحب
تشکر سروان صاحب اوس خبره ده چې دا نوې کلچراتې موږ امیدوار وو چې دا او ناسیا قشر واقعاً پس پاته سوی ده تعلیم نه یار خو کرونا وو ده کرونا سگا داسوه نو ده دوی هم امید و ازمور هم امید وار سڑی خپل لور تا امید درلو دهشی انجی با شوانزی تا مکتب تا بزی او خدای تعالی به دا مقصد شلی خو په هر صورت دا دلته دوی خبرې دي. یو خبره خدا دې چې دغه هل الذين يعلمون والذين لا يعلمون خدای تعالی وي برابر نه دي. هغه کسان چې علم لري او کسان چې علم نه لري دا و جنت هم ثابته شوی ده. هغه کسان چې علم لري هغه ځان ته خبره ده، څوک چې علم نه لري هغه ځان ته خبره ده. یو ښځه که سواد ولري صد اخلاص هغه هم خدمت کولی شي و جامعه ته خدمت کولای شي، خپل کور ته خدمت کولای شي، خپل اولاد ته. نو زما خبره دا ده بیا چې دوی وایي چې دا دینی علم عصري علم مباحات دي. نن سروان صاحب موږ د مباحاتو د برکته و دغه ځای ته رسېدلی یو. هغه یو خو شرعي علم دی او ځان ته خبره ده، دینی علم بهتره دی، ولیکن موږ د مباحاتو د برکته و دغه ځای ته رسېدلی یو. تاسو ګورئ نن ساينس او تخنیک دونه پرمختللی دی، ټکنالوژي دونه پرمختللی ده، خلک اسمانو ته وختل، کره ماتاب ته وختل، فضا او مریخ ته وختل. موږ څه وسه خپل وینې سره خو انوزم په خاورو کې خارپوشي کوو. دلته یو خبره زه کول غواړم سروان صاحب اجازه ده.
مهرباني.
زه یو خبره کول غواړم. اول خو باید په افغانستان کې بیل طالبان د علماو دلته د شي بیا طرفه علما ستاسو افغانستان کې سروان صاحب تاسو بیا پیژنې د نه پی تروش په والله که په پخت سره چولی زما مطلب دی چې اول دي علماء سره یو چې او هغه علماء چې هغه شو چې په طالبانو کې دي هغه سدکشینه قناعت ورکي که چې خارجي علماء راځي هغه دي قناعت ورکي، که داخلي علماء سدکشینه دغه دي قناعت ورکي چې راسي افغانستان مشک وخت دی دا زور کور راسي نه وي کو راسي دا خو خپل کور په خپل جوړ کو. او په دوهم دم کې د تاغه چې په طالبانو کې په امارات کې هغه چې رتبه کسان یې د لوړو رتبه کسانو سره کښېنې قناعت ورکړي که دوی واقعا تعلیم غواړي. او اصله خبره دا ده چې دا د تعلیم غږ پورته کول دا تنها سروان صاحب په ښځې پورې نه اړه نه لري. ښځه که غږ پورته کړي چېښې نه کې پورته نه کړي، باید د لور د تعلیم په خاطر د لور پلار غږ پورته کړي، د لور د تعلیم په خاطر د ورور د خور ورور باید غږ پورته کړي.
بله صاحب، ډېره مننه قاري صاحب. کور دې ودان. یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان راوپېژنې. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه البته مهمانو ته سلامونه وایم محترم. البته احمدي تقریبا سروان صاحب افغانستان کی خوا کچھ فکر کٹرول نہیں کہ بلکہ لپل وس نہیں مرا ہے تقریبا تقریبا شرائط کے نو بدبختی دا چې کله سروان صاحب تاسو ته بهتره معلومیږي، کله چې افغانستان کې حکومتونه خو تاسو ته بهتره معلومیږي، ډېر راغلي دي تقریبا څو لس دولس حکومتونه چې پسې وي تقریبا افغانستان کې. نو هغه وګوره چې اووه فیصده یا اته فیصده یا لس فیصده بچي وو هغه نړیواله به هغه کنوانسیونونه به دوی منونه تقریبا دوی په رسمیت پېژندل. نو افغانستان کې وګوره اوس ډېره ښه فضا ده تقریبا، دغه ملت نه ما ګیله راځي سروان صاحب محترمه. نو دوی ورځې غږ پورته نه کوي دغه رسمیت پېژندل لپاره تقریبا. نو دغه نورو عمرو کې دوی یو اتفاق غږونه کوي تقریبا هغه
او بخشه احمدی صاحب تاسو وای چې ما خبره بیان مطرح کوي، تاسو خبره د موضوع سره به شاید ارتباط ولري، خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي، په کوم دلیل اجازه نه ورکوي؟ دغه دلیل باندې که تاسو نظر څرګند کړئ موږ به خوشاله شو.
او مننه البته خو نظر نه سروان صاحب تاسو ګورئ چې اوس افغانستان کې تقریبا موږ ټول عمر په یو کې دی مرات کو تر دې چې هغه مليوال کنټرول ته تقریبا نو تر شي دي نو غوښ دې مې خاموشه ده. هغه مې نړۍ ان شاء الله مکتب ولا مکتب ولا پلان یو ولا پانتون نو موږ دا غوښ شو نه لته تاسو خو هغه ته کې تاسو خو هغه مشکلاتونه شو حال زو هغه تکلیفونه شو حال تو تقریبا تاسو یو خپل پیدا کی تقریبا نړیوال دغه کو کې شو ورو نه تاسو په رسمت په ځای تقریبا موږ په 5000 وسته ده.
خیر لا تاسو نه مننه، یعنی شاید هم د یو شمیر طالبانو نظر دغه وی چې د دې حکومت معمولی پرسمیت دی پیژنی مثلا د فیسبوک لاری زین اوریدونکو لیکلی دم یو له هغه ډاکټر آزاد خان دی وای هر څه د امریکا او رسمیت پیژندنې پورې محدود دی دوی غواړي محدودیتونه وضع کړي ترڅو پرسمیت و پیژندل شي یعنی طالبان منظور دی چې دا بندیزونه د لپاره لګول دي چې دوی پرسمیت و پیژندل شي او برعکس پرسمیت ځکه نه پیژندل کیږي چې دوی دا ډول کارونه کوي که د آزاد خان نظر داره وای که پر رسمیت پیژندل شروع سول ډیر حلال به حرام او ډیر حرام به حلال شي دا در سره نوٹ کی یو بل اوریدونکو هم شته بیا به ورشو میلمانو ته مهرباني کوئ
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب
مهرباني کوئ صاحب کورمدان
خیبر پښتونخوا هریپور نه کشمیر خان زرملوان له تاسو سره په ټلیفون وسلم
مهرباني
سلامونه نیکي تاسو ته محترم میلمنو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
محترم سروان صاحب دې ما په فکر او نظر باندې خو دا د میلمنو نه دې ما یو لنډه پوښتنه ده اول خو دا طالبان چې دې ما په فکر او نظر باندې خامخا به دوی دغه د نجونو د تعلیم دروازې چې دا به خامخا خلاصوي دې چې ناامیدي هېڅکله نه ده په کار باید یو څه وخت ته ضرورت ده ځکه دوی خو نور هم ستونزې مشکلات لري دا پور په یو ورځ نه کېږي بیا وران ویجال وطن ورته پاتې شوی دی یو خبره دا ده او بل میلمنو نه ما پوښتنه دا ده یوه لنډه پوښتنه چې که چېرته دا ملګري ملتونه او نور هېوادونه وغواړي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژني له دې سره به دغه د تعلیم او ټول لارې هوارې شي او که به نشي هوارې ما یوه دا پوښتنه ده ورځکه طالبان له دې خبرې نه تېرېږي که ملګري ملتونه یا نور هېوادونه چېر شي
زرملول صاحب کنور دنیا دې نه پیژني پر رسمیت نو ته بل خپل خلکو غچ اخلي دا داسې
نه نه غچ اخلو خبر نه دا شي نش کېده یا خو دې دین دا فکر نه یې
قسمت سره عملا هم دا کار کړی مننه سلامت وسې وس به ورشو میلمنو ته چې میلمانه متوي لمړی مولانا صاحب فدایی تاسو مهرباني وکړئ تر دوی مخکې لمړنی اوریدونکې په څرګندونو باندې هم نظر څرګند کړي چې دی وای چې قاری صاحب وای به طرف علما دي هغه علما دي چې په جنگ کې برخه نه اخیستي هغه دي طالبانو ته قناعت ورکړي سره کې دي نه او خبرې دي وکړي آیا طالبان به ومني د نورو بیلابیلو اسلامي هیوادونو علما راغله افغانستان ته د اسلامي کانفرنس د سعودي د پاکستان حتی راغله خو دوی تر اوسه پرې نه دي ورسره منلي ستاسو نظر څه دی
زه فکر کوم چې دغه یو ښه چانس و چې په تعلیمي کال په پیل کې دغه موضوع حل شوی وي او موږ باید خپلې خویندې او میندې د یرغمل په توګه باندې ونه نیسو چې دنیا موږ په رسمیت نه پیژني نو زما خور او زما لور دې تعلیم ونه کړي او په دې ترتیب سره د خپل ټولنې اساسات او هغه کوم شیانو ته چې ضرورت دی هغه د منځ ځي دینی متون دوی ته ټول معلوم دي ضرورت چې دی په بعضی وختو کې داسې شیان ایجابوي په قرآن کریم کې آیات دی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی او د دې ځینه علماء و فقهاء و دا مقوله فقهي مقوله رئیست دا چې از ضرورات و تبیح المحظورات که دی دوی چه نیوکی هم یه دی زمانی ضرورتونا دی علم دی پارا اشد ضرورت تی زمانگ طولن پا فقر بدبختی او اغی که پسر اغی کبی او منگ دیتا دی وی ټولنې په توګه باندې ضرورت لرو چې خپل کلتوري او عنعنوي حالات د اسلام او د نړۍ او د جهاني معیارونو سره په اصطلاح باندې برابر کو تاسو ته یو مثال وایم په اسلام کې قصاص شته دی لیکن بدل نشته لیکن زمونږ په عنعناتو کې بیا سل کاله وروسته یې بدل واخستو بیا بیړه یې وکړه نو یو بې ګناه انسان چې سل کاله پلار یا یا نور ولا تزرو وازره تنویز را اخرى دا ټول مسائل دی علما او ته معلوم دی. نو پاغي وخت کې چې ضرورتونه پیښي او دلته عنعنه په دین باندې غالب ووسی. یا بل مثال مونږ ویو چې مخکې وزین صاحب ورته اشاره وکړه چې خزه یا په کور یا په ګور، بیا زما خزه بهترینه خزه د دې دپاره ده چې لمر نه دی لیدلی په ژوند کې. نو دغه عنعنات چې دي د اوسني زمانې د معیارونو سره موافق نه دي، د اسلام سره موافقت نه لري، لیکن په دې بخنه غواړم په دې خلکو کې په دې درې ډلو کې چې وزین صاحب ورته اشاره وکړله، بعضې کسان دي چې د عقاید نصفي په هغه کې دا خلک په درې ډلو ویشلي دي، چې یو وایي چې عندیه ده، بل عنادیه ده، او بل لادریه ده. یوه ډله ده چې هغوی وایي چې موږ په دې باره کې حکم نشو کولی چې خبره څنګه ده. دویمه ډله دا ده چې د عناد او د انتقام په اساس باندې یو کار کوي چې هغه د ټولنې د بنسټونو د خرابولو او د خپل ځان ته د ضرر رسولو دپاره ده. درېیمه طبقه یې چې ده هغه چې ده نو رندیه ده، هغه وایي که زه ویایم چې لمر نشته دی نو لمر نشته. نو په دې طبقه کې په دې طالبانو کې بعضې کسان داسې دي چې دوی د دې رندیه طبقې رای اخلي او وایي چې موږ چې څه وایو چې په ټوله دنیا کې دی باید دغه سیستم وي، دا نه ورسره څوک مني او نه د منلو وړ دی. او دا چې وایي چې موږ تر امر ثانی پورې د خلکو د آرامولو لپاره چې موږ دا کار کړی دی، اوس دوه کاله وشوه، یو کال کورونا وخوړلو، درې کاله د یو ولس په منځ کې او د یو ولس په ژوند کې درې کاله بې تعلیمه پاتې کېدل یو لوی
هغه دی.
دا سبب دی چې اسلامي نړۍ کله چې مغولانو عراق ونیولو او 1,000,000 کتابونه د دې دپاره چې د نورو علومو کتابونه وه، فلسفه وه، کیمیا وه، او فزیک و ماتماتیک و او الجبر و د ټول واخست او دجلې و فرات وغورځول. د هغې ورځې نه چې دغه طبقې دا کتابونه چې د حتی د دې سیندونو اوبو ته رنګ ته تغییر ورکړو، د هغې وخت نه د مسلمانانو انحطاط شروع دی. او دا انحطاط یوازې په افغانستان کې اوس د طالبانو، تر څو چې مسلمان امت د خپلو ښځو سره، د خپلو خویندو سره او د خپلو میندو سره لکه څنګه چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رویه کړې وه هغسې ونه کړي، نو دا امت به د بدبختۍ، د خوشبختۍ او د نیکبختۍ هغه ونه ویني.
بله، ډېره مننه مولانا صاحب، سلامت اوسئ. پروفیسر صاحب وزین، د دو اوریدونکو نظرونه در سره شریکوم. ډاکټر مظلوم یار لیکلي دي، وایي انشاءالله چې اجازه به ورکړي، زما په نظر تر څو چې په رسمیت یې ونه پیژني اجازه نه ورکوي. له یوې خوا انشاءالله وایي، له بلې خوا وایي چې تر څو په رسمیت نه پیژندل شوي. یو بل اوریدونکي هم تقریبا دې ته ورته خبره کړې ده، عبدالله شاداب لیکلي، وایي په اصل کې افغان ښځې د سیاست قرباني دي، نړیوال پر ښځو باندې ټینګار کوي خو طالبان د نړیوالو خبره نه مني. په دې کې ملامت څوک چې یعنی دا نړیواله ټولنه ملامت ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو ځکه دوی هم ښځو او نجونو ته د دوی هغه لومړني حقونه نه ورکوي.
ګوره سروان صاحب، که څه هم اوسه په د طالبانو او د اسلام دی سرپرست حکومت چارواکي دا خبره نه دي کړې چې موږ د دې لپاره دا جنو پر مخ مکتبونه بندوي افانتونه چوي تر سوچ نړي مو پر رسميت په پیژني
خو لیکن تا په لاو خلک هم دا خبره کوي ډیره
دا یو تخمین دی دا یو تحلیل دی او تخمین دی کېدای شي ځین طالبانو په نس کې همداسي اصل مشکل دا د تصور او د فکر خبره ده اصل خبره دا چې د طالب جمهور اسلامي امارات د طالبانو تحریک کې پدنه او متاسفه د افغانستان په نورو برخو کې همداسي دا غشته چې دا د تصور څنګه چې ما تاسو په اول کې عرض وکړه چې سن د خزو په اقلام دغه تصور دی یعنی ځینې تاسو د قبول ما مولانا خبرم کده شي اوریدلی چې هغه شیخ الحدیث نن توای شیخ القرآن نن توای او خلق ورته وای ډیر مریدان هم لري دا طریقت پیرم ده او هغه د طالبانو د تحریک ډیر حامی او قوي حمایت کوونکې شیخ مولوی هم دغه په درس کې دغه په مخ کې په سلګونو شاګردانو په مخ کې دا خبره وکړه چې دنیا چې وایي خلک چې وایي چې تخزو حقوق تخزو حقوق بیا په خپل خبره کې وایي چې تخزو حقوق هم درې شان دي خلک ډوډۍ ورته ورکوي خلک لباس ورته اغوندي او دغه خبر داسې وکړه چې دا اوس نشم د شرم نه دا خبره دلته په فرتو هغه نو کوم چې دغه بل کار نه بل دا چې یعنی جنسي اړیکې ور سره ولري نور اصلا دا دغه تصور د سروان سره دا غټ مشکل یو مشکل همدغه ده چې خزه اصلا ډیرو ته انسان نه ښکاری اصلا هغه ته انسان ډیر یعنی بالکل انسان نه ښکاری دا چې صرف د ماس څنګه مخکې دا خبره وکړه د کور نه تر ګوره پورې دغه کار د ټولنه کې سیاسي فعالیت اقتصادي فعالیت تعلیم درس دا باید دغه نه وي یو دا خبره بل خبره دا ده بل مشکل چې هغه ډیر مهم مشکل هغه دا ده چې متاسفانه د اسلامي امارات د طالبانو په تحریک کې دي تصور حکومتداری تصور همدغه سي دي د ډیټرې دی د بد رهبری په یو دی او برخه پنهست کې د هغه تصور دا ده چې یعنی مونږه حکومت همدغه سي کوو څنګه همدغه چې حکومت دی همدغه ایدئال حکومت دی همدغه اسلامي حکومت همدغه دا څه چې مونږ وایو همدغه اسلام د همدغه شریعت ده الته نه شورا شتون لري شورا موجود دي چې یو دغه یو چانه پښتنه مو کې چې ولې نه د مشروعیت خبره ده چې پښتنه مو کې زه دا فیصله کوم ته چې دا فیصله کوي دا فرمانه کوي ټول ملت په ګریوان نیسي نو د دې فیصله بنسټ مشروعیت دا خپل مشروعیت ته کوم ځای نه اخلي دا په قران کې راغلی په حدیثو کې راغلی قانون په یو هیواد کې چې اساسي قانون شته نو نه لري صلاحیتونه په التنه ویشل شوی دا معلوم نه ده چې رئیس دولت صلاحیت تر کوم حد پورې ده د رئیس الوزرا صلاحیت کوم صلاحیتونه کومې دي مثلا د وزیرانو صلاحیتونه هر څوک په خپل ذوق باندې په خپل څنګه چې جوړي غواړي همدغه څه فرمان صادروي دین هغه فهم لري د دولتداری حکومتداری د څه خلک کې دولتداری په دې کې چې قانون لري قانوني مراجع باید موجود وي شورا موجود وي پرلمان موجود وي هر څه چې نوم تاسو باندې یو د پرلمان شورا هر څه جرګه هر څه دي خو هلته باید یو د ټولو د یو د څه قانون باید موجود وي چې د حکومتي چارواکو مسولین او زمامدارانو حکام او صلاحیتونه باید مشخص وي کرخي باید تشل شوی چې دغه ځای پورې دی د دولت د رئیس صلاحیت دغه ځای پورې دی رسول زرا صدر اعظم مسبر صلاحیتونه دي د وزیر د والی نو پتاس یو آشفته بازار کې چې په هغه کې صلاحیتونه هغه نه یو فرمانو راځي نن د اخري فرمان دا چې لوی سرنوالی چې څومره دی هیواد په قضایي سیستم کې په عدلي سیستم کې څومره مهمه ارګان ده لوی سرنوالی هغه کدي د ټول مهم ارګان ختم بدل کړي نو می دا چې دی 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 امارات دی امیر دی دی فرامین او احکام او دی تعقیب او نظارت او تعقیب او تنفیذ او اجراء تعقیبون یعنی دا خنده خبره ده کله کله دا یعنی د سیستم قضایي سیستم سره چې دا سرنوالی څومره مهمه کومه ورګان دی هم په شریعي لحاظ باندې هم په قانوني لحاظ باندې هم په اوسنۍ سیاسي عدلي قضایي سیستم کې نو عزم دا ده چې تر څو پورې چې تر هغه وخت پورې به د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص نشي پانتونه خلاص نشي تر څو چې دلته دولتي سیستم رامنځته نشي دولتي سیستم چې دغه اساس بنسټي اساسي قانون ده اساسي قانون باید موجود وي او اساسي قانون د افغانستان د خلکو د حقوقو سرسم د اسلامي اصول سرسم بعد اساسي قانون رامنځته شي چې هغه د هیواد د ټول سیاسي اقتصادي اجتماعي ژوند د پاره چوکاټ شي او د دې چوکاټ په منځ کې صلاحیتونه باید مشخص شي دولت هر ارگان هر برخه خپل کار وکي باید د سینه چې یعنی یو سلسله مراتب متاسفانه موجود ندی اوس هر څوک په خپل شي ته اول سوالم پاتې د متاسفانه څه شي وایم مخکې هم د خبره کړې په دوه درې مصايبو کې دغه سیستم چې ودی تقریبا دا مطلقه شاهي حکومت ته ورته ده نه حتی مطلقه شاهي حکومتونو کې هم خو د سې چلته یعنی نظام موجود دی اوس د افغانستان کې متاسفانه دا مشکل دی چې دلته سیستم قانون پر بسند ولر نه دی او زه کوم کوم چې دا حالت ډیر دوام نه کوي بهتره خبره دا ده غوړه خبره دا ده اسلامي امارت ته هم طالبان ته هم افغانستان ته پاره چې دوی قانون خاطلار شي دی قانون دولت او حکومت رامنځته شي او دا قانون چې نیمګړی یامي هغه د لا قانونیت نه بهتره ده نو د دې په چوکاټ کې بیا به د خزو تعلیم مشکل هم حل کیږي او هیڅوک به مطلق نه نه هیڅوک به هغه نه چې ما خبره هم دین دی هم اسلام دی هم شریعت دی او ټول خلک باید هغه ومني
ډیره مشکل نه ده یو دله یو شمیر خلک چې په دین پوهیږي چې د شزو تعلیم ضرور دی ډاکټر لازم ده نرس لازم ده معلم لازم ده یو طبقه چې په دې شي نه پوهیږي هغه به نو قانون څنګه ورته مهم ښکاره سي چې قانون په کار
دی مشکل په زور
خوب
بیا خبرې بیا ټوپکې سوپرې ټوپک د حکومت کې نه وبیانشتنه
بل ډېر مننه یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څوي بیا به برتمل منو ته ورشو ځان راو پیښنې ازادي رادیو نه ټلیفون قطع شوی دی مولانا صاحب فدای یو اوریدونکو بریال ننګرهاری لیکل دي دی وای چې جاهل وساته چې بیعت وکړي او فقیر وساته چې بغاوت ونکړي نو طالبان هم اوس د افغانانو سره عین چلند کوي البته د اکثر طالبانو په برخه کې دا ویل کیږي دا اداشته و ځین خو وای چې ورته وای مستقیما په کوڅو بازارو کې چې ویني چې ټول هغه کسان چې مکتب لوستي وو هغوی له کفارو سره ودرېدل د دوی خلاف ودرېدل چا چې له دوی سره په جګړه کې برخه درلوده او ژپو ژور سره جنګېدل ټول بې سواده خلک ول وای دغه سی یو عقده دوی لري له تعلیم سره په مجموع کې د حتی د نارینه له تعلیم سره هم داسې عقده لري دا مسله به تاسو فکر کوئ چې حقیقت ولري
زه فکر کوم چې په مدرسو او په مکتبو کې د پخوانه بعضی کسانو دغه نظریات خپاره کړي دي چې مدرسه او مکتب باید یو د بل په تقابل کې قرار ولري او زه فکر کوم چې د طالبانو په صفو کې اکثره خلک مکتب ته په بد سترګه ګوري او هغه کسانو چې عصري علوم لوستي دي هغوی ته داسې یعنی د عالم په سترګه هم نه ګوري د متخصص په سترګه هم نه ګوري او دا یو مشکل دی او درځو پورې چې دا مشکل په افغانستان کې نوی حل شوه هیڅ حکومت به هم په دې باندې بریالی نشي چې ښه حکومت ولي وکړي په افغانستان کې باید د مدرسې او د مکتب او د پوهنتون واټن کم شي او نوی علما چې دي وزمنګه دغه
لیکن دوی کموي په دې شکل سره چې مثلا کتا سي ته بملولې لاس مزمنه اسلامي ولولې نو په دې شکل سره ک واټن کمی شي د به څه نتیجه ولري او دغه واټن خو یواسې په افغانستان کې نه په ټولو دنیا کې هم داسې ده په سعودي کې هم داسې ده پاکستان کې هم داسې ده په ایران کې چې ځانته اسلامي نظام وایي هلته هم داسې ده
نو خو بیا نسبی ده زمونږ شکل زمونږ دی هیواد شکل بالکل په افراطی شکل باندې دی په دې مملکت کې یعنی دغه واټن چې دی چې یو بل باندې د کفر په فتواګانې او د بلې خوانه په دوی باندې د ارتجاع کاپی لګول دا شی وو او دغه پخوانی حکومتونو چې عام د سیکولریزم او یا د متمدنو حکومتونو په نمایندګۍ راغله هغوی هم دغسې کارونه وکړه چې دې خلکو ته دا زمینه مساعده شوله چې نن د دوی په مقابل کې ډیر کسان څه نه وایي او دا چې دی د دې پخوانیو حکومتونو یو هغه مثلا دی جنکیان مقررول په وزارت دفاع کې او په حال کې چې افغانستان هغه جنرالان لرل دا یو هغه و چې د وخت نه مخکې او د افغانستان د کلتور او عنعناتو سره په مخالفت کې دا کارونه وشوه چې خلک راوپارول. نو دا مسله ضرورت دی چې دغه واټن کم شي او دی واټن د کمی دپاره باید کار وشي، لکه وزیم صاحب لکه نور علما چې په اسلامي نړۍ کې یا په نور هیوادو کې پراته دي، عبدالستار سیرت یا نور دی علما چې د هغوی علمي سویه ډیره اوچته سویه ده کولی شي، لیکن دا چې څوک خبره نه اوري او قرآن کې مختلفو په یو آیات کې راغلي دي چې ښه کسان هغه کسان چې په خبره باندې غوږ خبرې ته غوږ نیسي او بیا د هغې خبرو نه هغه ښې خبرې اخلي او تطبیقوي. زموږ نه مشکل دا دی چې موږ په خپلو غوږو کې ګوتې ایښې دي چې نه یې اورو او نه یې وینو او بس خپل سره مغه کړی دی. نو دا د دې مسالې آخري خاتمه تر څو طالبان انعطاف ونه کړي اول د خپل ولس سره مسائل حل نه کړي نو دا مشکل به پاتې شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان مولانا صاحب. اوس یوه اوریدونکې لرو، ګورو چې دا سوای مهرباني کوي ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو ده
سلام تاسو ته سربان صاحب ګران میلمنه او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. صفد انشیالي مل قبل نه لیکم نه ولید
مهرباني کوي
مننه کوم. طالبان ته به هکلا اندیش پکم ټولګي پوسټو انجن پښپا زینې پرېږدي چې قدرت دوی پلاس نه دی او نه غواړي چې افغانستان پر مخته وکړي. خو بیا هم وایم چې ستاسو طالبان د افغانستان نیمه برخه له تورونه لري کوي افغانستان په تورتنی پرېږدي او نه غواړي. بیا هم وایم چې افغانستان پر مخته وکړي. مننه کوم سربان صاحب. لا اولنه مل مننه پوښتنه مې دا ده چې طالبانو ته کوم وایم چې طالبان په تیر کال کې ویلي وو چې یو کمیسیون غوړه کړی ده. هغه کمیسیون څه شو؟ اوس بل میاشتې روژه میاشتې روان دي خو بیا هم هغه کمیسیون نه معلومیږي څه شو. هغوی له کار نه استعفا ورکړې ده، ویل چې کمیسیون زینه ده.
بله ډیره زیاته مننه چې دا کمیسیون مو را په یاد کړو. دوی د سې ژمنې څو وری کړي دي. وربشو ملمنو ته پروفیسر صاحب وزین دوی ته تاسو څه وایست؟
موږ ته خاص دا وایم چې د خور خبره بالکل بخور به ځای خبره ده. متاسفانه د غزه درد په درد تر دې کوم اصلا د طالبانو د اسلامي حکومت د امارت اسلامي امارت سرپرست حکومت د دنجونو د مکتبونو د بیت پرانستلو په اکله هیڅ شفاف او زغرد خبره نه کوي، واضح خبره نه کوي، یعنی مجهول مبهم دسی خبره کې چې هغه امریسانی د کمیسیون خبره هم دا بالکل واضح خبره نه ده. اوس پورې معلومات دا ده چې هغه معلومات دا خبره کوي چې یعنی کوم امر شي هغه کړی د طالبان رهبری مشرتابه د مکتبونو د بندولو امر هغه کړی. اوس پورې په خپل ځای ده پدې کې هغوی هیڅ استدلال او خبرو ته نه داخلي او نه ما سره نه حکومتونو سره نه د طالبانو د حرکت د منځ نه خلک وزیرانو ته دوی ته دوی هغوی لپاره قطعا حاضر نه دي. پدې باندې اصلا خبره نه کوي، یعنی اصلا حکومت کوم ځای کمیسیون یعنی پدې باندې د سي زغرد او په واضح ډول په رسمي ډول په زغرد او واضح ډول نه نه نه
اما
دوی نه دی ویلي چې کمیسیون جوړ
کړي. پدې خو تاسو هم اشاره وکړه، تاسو باور لري چې یو شمیر طالبان د نجونو د تعلیم طرفدار دي، هغه غواړي چې درس ووایي، یو شمیر بیا مخالف دي. ولی هغه وی چې طرفدار دي او ظاهرا وزارتونه په لاس کې لري، ولی هغه نشي توانیدلی چې په دې نورو باندې ومني چې نجونی حق لري چې درس ووایي.
یعنی زه کوم کوم چې خبره خوده حتی ورسېده چې خبره په رسمي خصوصي نه او خصوصي خبره بیا ول پروسه بیا په میډیاي شو په میډیا کې په اجتماعاتو کې یعنی په کنفرانسونو کې دا خبره د طالب دی پرست مزینه مسولین دا خبره وکړه. حتی دې حتی خبره ورته د قندهار ته لاړه، مثلا د رئیس الوزرا معاونین او د دفاع وزیر د داخلي وزیر د خارجي وزیر دا ټول قندهار ته لاړه خبره وکړه، خو دوی خبره چیرته ونه رسیده. زه ګومان کوم چې دغه حالت یوازې د نجونو مسله نه ده، دغه سي حکومتداري دا ډول حکومت چلول دا چې د دلته د جبهې د قومندان او د هغه ترمنځ د ودلې د جنگي ډلې ته او د حکومت ترمنځ فرق نه وي. یعنی دا ټول حکومت او هیواد وطن او دولت د جبهې او د مدرسې په توګه اداره شي، دغه داسې اداره د استمرار او د دوام وړ نه ده. یعنی دا دوام نه کوي، کېدای شي شپږ میاشتې، یو کال، دوه کال، لیکن په آخر کې اوس هم بند دروازې ته رسېدلی، بیا نور هم مشکلات رامنځته کېږي. اوس خبره د عقل ندا دا د شریعت تقاضا دا د خلکو د افغانستان د ملت غوښتنه دا د ټول نړۍ هغه اسلامي نړۍ غیر اسلامي نړۍ د ټول نړیوالو خبره دا ده چې دا مکتبونه د پرانستل شي او د نجونو د ژوند حذف نه شي، اجتماعي ژوند نه. خو که طالبان غواړي چې د حکومت ادامه دوام عمومي دا حکومت د دایمي شي، دوی ته دا پکار ده چې خپل د حکومت ولی او سیاسي طرز تفکر چې دی، د فکر سیاسي فکر دغه ته تغییر ورکړي. حکومت او د دولت چلول په دې ډول نه کیږي. یعنی زه که یو خانه مثلا د دوی سرپرست حکومت مشران لکه د خارجه وزیر او داخله وزارت د نور خلکو کوشش کوي چې په خارجي رابط وپالي او متقی صاحب آخري وختونو کې هغه ولیکل په الجزیره کې، یعنی په مقاله ولیکل شي موږ لیول سره همکاري لپاره تیار او چمتو یو. خو متاسفانه د دې چمتووالي په مقابل کې دوی هلته د قندهار نه، یعنی دوی د دوی لاس تړلی دي. په اسلام په کابل کې هم د داسې د حکومت چارواکي منافس مؤثر خلک دوه درې کسان داسې دي چې هغوی هر فیصله چې کوي نور د هغه د فیصلو په مقابل کې لاس تړلی دي. د طالبانو تحریک دننه هم داسې یو شورا نشته سروان صاحب، یو شورا چې هلته خلک ځواب ویونکي پوښتنه ورنه وکړي چې دا د ملت منفعت، د وطن ملي منفعت، دا وطن کوم خاطر دی، حکومت څنګه کیږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان پروفیسر صاحب، ډاکټر فضل هادی وزین، همدارس مولانا صاحب صدیق الله فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. کور مو ودان، سلامت اوسئ. درنو اوریدونکو، له تاسې هم منندوی یو. د ازادي رادیو خبرونه 43 ساعته دوام لري.